د طالب بندیانو په ډله کې د جنگي مجرمینو په دوسیو لسره غور وکړي او د قربانیانو حقونه او عدالت ته د سولې په پروسه کې جدي پام وکړي. بله تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه فیروزی عزیزی. قدرمن اوریدونکو، دا شیبه 12:13 دی. د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه اسدالله لودین د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
کابل نن د سیمې د نږدې شلو هیوادونو او څو نړیوالو بنسټونو د یوې غونډې کوربه دی. غونډه له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د رامنځته شوې اجماع د پیاوړتیا او له دغه ډلې سره د ژر تر ژره او مطلوبو خبرو د پایل په تړاو ده. بلورته د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان مشر په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خواوغه کړی چې زیاتېدونکی تاوتریخوالی کم او سولې ته کار وکړي. د لوګر د ولایتي شورا غړي نفیسه هجران په یو وسلوال برید کې ټپي شوه. د نوموړې روغتیايي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی. ایران له چین سره د یو 25 کلن تړون په اړه خبرې کړې دي او د اسرائیل پوځ وایي پرون د ورځې ناوخته یې په غزې تړانګه کې چې ورڅخه د اسرائیل پر لوري درې توغندي وشتل شوي وو پر څو ځایونو بمباري وکړه.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو 19:25 پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور واورئ. له روزګان ولایت نه، د روزګان ولایت چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو هغه میرمن ژغورلې ده چې طالبانو ته د هغې د ورونو لخوا سپارل شوې وه. دا میرمن وایي چې غوښتل یې په خپله خوښه واده وکړي خو طالبانو بندي کړه. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور راکوي.
د اورزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي افغان ځواکونو دغه میرمن تیر ورځ ناوخته د یو ځانګړو عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو له زندان آزاده کړي. د اورزګان د امنیتي کمانډاني د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مشر سمنوال وای سالدی نازادي راډیو ته ویل چې دغه میرمن کابو یو میاشت وسلوالو طالبانو چې پښو او لاسونو ته زنجیرونه هم راچولي و په خپل زندان کې ساتلی و. نوموړي وایي افغان امنیتي ځواکونو د کشفي معلوماتو د ترلاسه کولو وروسته دغه میرمن د ترینکوټ ښار اړوند د سرمرغاب په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له یو زندان آزاده کړي. تلاش وایي وسلوالو طالبانو دغه میرمن ځکه زندان ته اچولې وه چې هغې غوښتل په خپله خوښه کوژدا او یا هم واده وکړي.
ساحه سایه مخالفین بوده و توسط برادرانش زنجیر زولانه میشه، مورد تهدید قرار میگیره و بالاخره اطلاعاتی که با ما مواصلت میکنه، ما توانستیم که تا یک عملیات کشفی و اپراتیفی مسامات از چنگ ازوار رها و به قماندان انتقال دادیم و فعلا در خانه همون بسر میبرم. مورد شکنجه و مورد تهدید قرار گرفته و روزی میخواسته که به طرف شهر بیایه و ممانعت کردن و در اونجا نگذاشتن که به خانه اقارب یا
د امنی کمانډانی دغه چارواکي وایي امنیتي ځواکونه اوس د پخوا په پرتله پیاوړي سوي دي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې عام خلک وځوروي او ظلم ورسره وکړي. په ورته وخت کې د سیما په نوم دغه 20 کلن میرمن چې د افغان ځواکونو له لوري د وسلوالو طالبانو له زندان آزاده سوې زیاته خوشاله ده. سیما وایي هیڅ ډول غیر قانوني کړنې نه ده کړې او وسلوالو طالبانو یو میاشت د خپل ورونو په مرسته په زندان کې اچولې وه او لاسونه او پښو ته زنجیرونه ورته اچولي وه.
زما ورونه د ما مشران د 15 کاله کېږي چې زما پلار شي سوي دي. د ما مشران د ارکان زورو زیرم را باندې کوي. د دوی میاشت کې د زنجیران ما پښو لاسو ته ورچی. هیڅ ګناه مې نه ده کړې. بیا بوتم بیا ورم هر ورځ ما غاړي سي ما لاسونه په وینو کلک کړي. ما وي د جا پلار بیا زنجیران واچو. زما ورځ باندې وته زه په دروازه راوتم په پښو د سره اړم دلته. کدا ما ست کوره وته یم مش اول چارچو حکومت ورسید د طالبانو مسول ول چارچو د حکومت سمیت ورسید د جدي زنه شهرت مرد کو زم د کشمس تی پور کوی کدا نه بس مشت.
وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه پوری په دیاړ رسنی ته څه نه دی ویلي، خو له دی وړاندې دغه ډول موضوعات رد کړي و.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې
د ازادۍ رادیو 19 بحث.
درنو اوریدونکو سلام، زه سحر ګل میرزایم او تاسې ازادي رادیو ته غواګی یاست. له تیر شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې کله چې په ننګرهار کې د پاکستانی وکلدارو د چرن لمن ټوله او ځای افغاني بانک نوټونو ونیو او ورپسې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره قرنټین پیل او بیا پاکستانی لوري د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړله، نو د غلاملونو د ننګرهار ولایت د خلکو په ژوند سخت اغیز وکړ، ځکه چې کاروبار ودرید، د فقر کچه لوړه او ورسره نرخونه په بیساري ډول لوړ شول چې دغه اغیز لا هم په خپل ځای پاتې دی. د ننګرهار ځینې اوسیدونکي د دغه وضعیت په ځانګړي ډول د نرخونو په کنټرول کې ځایي اداره پړه بولي، خو ځینې نور بیا سوداګر په دې ګرموي چې ګوندې تل په داسې سختو شرایطو کې د خلکو په ناچارې سترګې پټوي او په خبره یې چې له خوږې ګوتې نیسي. د ازادي راډیو دغه 15 دقیقې خبرونه مهمه هم دې موضوع ته ځانګړي کړده چې د ننګرهار د والی له ویاند تا ولا خوګیانی، د ننګرهار د سوداګری خونی د تجارت د برخې مرستیال زلمی اعظمي او د ننګرهار په ولایتي شورا کې دغه ولایت د خلکو له پخوانی استاذ زبیح الله ازمری سره به پرې بحث وکړو. خو مخکې لدې چې په یاد موضوع د بحث ګډونوال خپل بحث پیل کړي، د موضوع په تړاو د جلال آباد د څو تنو خاریانو نظر اورو.
او ریټونه ډیر فرق کړی دی، هر ریټ یو په دوه ختلی دی. دونه څوک نشته چې پوښتنه وکړي. غریبان وګوري، چوک په چوک ولاړ دي، ناز دي، کار روزګار هیڅ شی نشته دی. هر ریټ وګوري، مخکې چې په کالدار و هغه اوس په افغانې دوه چنده دی. د دې باید مخه ونیسي، د دې پوښتنه وشي. هیڅ بیخي خلک در په دره دي.
دغه کوم یو هټیوال چې دی، دغه بوجیګانې چې ګوره چې په زیرو پروت دی، دوی ټول اخلي قرنټین کوي، بندي یې صرف دوه ورځې بعد وباسي او ترته 2200 افغانۍ وای.
په دې پته باندې چې دا موږ ستور کو کی دی، یوځای کې سبب غریبانو دی، جلال آباد غریب ولس باندې په 2500 باندې پرورو دی. خاطر باندې موږ غوړ د خپل ولس نه خیر دی، ورور په ځان ناکام تیر کی. دا کوم مرسته موږ نه روان دي، کوم فتونه روان دي، د خدای په خاطر لک صبر وکي.
جارانو ګران کړی، تجارانو ورور کوفر راوغست دی افغانان،
خو ګوردونکو دا وو د جلال آباد خار د څو تنو خاریانو نظر. اوس هم راځو د بحث ګډونوالو ته. ښاغلی زبیح الله ازمری، د بحث پیل له تاسې کوو. من هیڅ د ننګرهار دی اوسیدونکي او د خلکو دی پخوانی استازي، کو وایي چې ستونزه چیرته ده؟
مننه. کور ودان په ډیرو مواردو کې په هیواد کې چې موږ تاسو ژوند کوو، ولس خپل مسؤلیتونه لري او ولایتي اداره او مرکزی اداره یا په نظام خپل مسؤلیتونه لري. د افغاني او د رایجولو د کلدار د منځولو لپاره په کلونو کلونو کې تاسو په جریان کې هسته چې ولایتي اداره مرکزی اداره ډیر منډي ورانه منډي وکړي، نتیجه ورنکو. خو دا ځل چې د کلدارو زیناست افغاني شو، دا د ولس هغه غختلې انګیزه چور سره پیدا شوی و او ترڅنګ دوی د خپل مسولیت لمخې، د خپل رسالت لمخې چې افغاني زمونږ ملي هویت د دې درایجول لپاره لاس په کار شو، نتیجې دا شو چې کلدار لمنځلړ او زې افغاني ونیول. دا زمونږ د پاره، زمونږ د ولسونو د پاره، زمونږ د ادارې د پاره، زمونږ د حکومت او نظام د پاره یو مثبت ګام دی چې مونږ ستایو. خو بدبختی په دې کې ده چې نقصان په دې کې ده چې ولایتي اداره او خاغلی والی صاحب او کاري ټیم په دې نه توانېدلی چې دلته د نرخونو د کنټرول مسولیت په غاړه لري، نرخونه کنټرول کړي. مخکې به داسې و چې فکر وکړه چې یو کیلو رومیان په مثال په لس کلدارې وي، اوس هغه په 15 افغانۍ دی. یا مخکې به چې یو جوړه جامې خیاط ګنډلې په 300 کلدارې، هغه نن ګنډي په 300 افغانۍ باندې. او ترڅنګ که موږ داسې هر جنس چې موږ فکر وکړو چې هغه په 100 کلدارې وي، هغه وخت کې اوس هغه په 120 افغانۍ دی. نو دا څرګندېږي دینه چې دلته ولایتي اداره په خپلو مسؤلیتونو کې، په خپل کړنو کې د ولس د حقوقو د تامین دپاره او د ولس د ګټو د خوندیتوب دپاره او د ولس د مشروع غوښتنو دپاره دوی په خپلو کارونو کې بریالي نه دي او ناکامه دي. او دغه د نرخونو کنټرول کې خو مطلق ناکامه دي. د ولس غم او درد چې لازم ده چې جدي ګامونه پورته کړي دغه د ګټو د ولس د ګټو د خوندیتوب دپاره. په دې کې والی صاحب هم پاتې راغلی او د ولایتي ادارې مسؤلین هم پاتې راغلي نه دي. په دې توانېدلی چې دوی د افغاني د رای جولو په جریان کې نرخونه کنټرول وکاندي.
ډیر مننه زمری صاحب. بیا هم تاسو ته راګرځو. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې سوداګریز مرستیال زلمی زمی صاحب، تاسو ته راځو چې د ننګرهار ډیری اوسیدونکي په دې باور دي چې سوداګر اکثره وخت په خپل سر باندې نرخونه ټاکي او خپل سری نرخونه د دل عمل شوی دی چې د دوی ژوند لستونزو سره مخامخ کړي. ستاسو په باور باندې د نرخونو د لوړوالي علتونه څه کېدای شي په اوسنیو شرایطو کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو بدون د شک چې تا خټکې ته اشاره وکړو. البته دا دو بخش لري، یو بخش داخلي ستونزه ده چې د ولایت مقام ته دا په کار ده چې مثلا دغه د نرخونو کنټرول دی وکي. البته چې کوم داخلي تولید زمونږ دی که سبزي دی که هر اجناس دی، په کار ده چې د ولایت په مقام په سطحه باندې دغه نرخونو کنټرول شي. البته په واقع سره چې بې بندوباري شته، لکه مخکې چې دلته کلدار مروج و یو نرخ مثلا یو جنس کا په لس روپے کلدار باندې کېدو په لس افغانۍ کېږي، یعنی دا د ولایت مقام ته دا لازم دی چې دغه نرخونه کنټرول وکړي. رالو دا کوم خارجي اجناس چې مثلا مونږ تجاران د بهر مملکتونو نه واردو، البته دغه تجاران ته هم ډیر زیات په پاکستان ایواد کې چې البته مونږ ډیری مالونه تقریبا 90% اموال مونږ د کراچۍ بندر نه افغانستان ته واردو، چې دې سره تاسو فکر وکړئ چې زمونږ تولیدي کارخانه دي لکه صنعت بخش دی چې زمونږ تماما مواد خام هم د خارج نه راځي، نو وخت چې په پاکستان کې مونږ د تجارت پارسه کې ستونزې او مشکلات ولرو، لکه په نارمل وخت یو کانټینر د پاکستان د هیواد نه افغانستان ته راځي کراچۍ بندر نه مثلا $2000 یو تجار مصارف لګښت کیږي د لاري، او چې کله ستونزې مشکلات د کراچۍ پورت کې پیدا شي یا تورخم بندر کې پیدا شي، دغه مصارف او دغه لګښت چې دی د $2000 to $3000 ته ورخیږي. په دغه خاطر چې مونږ اوس کراچۍ پورت ته مال راځي، نو داسې سوچوګه چې په یو میاشت کې د ګمرکي کار د کراچۍ نه خلاصيږي. دغه کانټینر مونږ په قرار انیسو چې نومې ډیټنشن دی چې د کراچۍ شپینګ لاین والا ته مونږ داغي دوره د $100 ډیټنشن ورکو، او ډیمریج چې ورته ویل کیږي د کراچۍ خاوره کې پاکستان کې الته زمونږ کانټینر چې کله الته کی وزي هغه ډیمریج مونږ ناخلي، چې یو کانټینر $3200 پاکستانی کلدار مونږ ناخلي. دغه زمونږ د کراچۍ ترانسپورټیشن د دغه مصارف لوړ شي تقریبا $2000 وګوره $5000 ته وګوره، تو تبا $3000 چې په اجناس باندې ته محاسبه کی نو خامخا دغه نرخ لوړیږي. نو یوازینی ستونزه زمونږ دا ده چې مونږ د پاکستان پر لار باندې کاروبار کوو، او دغه په دې اواخره کې چې د کورونا وایروس په نامه چې ټوله نړۍ متاثره کو، به خصوصا نو پاکستان افغانستان هم په دې اواخره کې پاکستان د اول د مارچ نه مونږ باندې سرحدات دی بند کو لارې وتړلې، چې افغانستان کې البته د مالونو کمبود راغی قلت راغی، د دغه سره نرخونه ډیر لوړ شو، زمونږ ډیره اموال چې پاکستان خوره کې سار شو، یګانه علت دغه دی.
من ناظمی سه د ننګرهار د والی ویان د تاوله خو ګڼه
راځو دي ته چې کوم شیان چې مثلا فصل کلدار یو جنس خرڅېده هغه اوس په 100 افغانۍ دی، یعنی دوه چند نرخ زیات شو. ستونزه دا چې یو خو نرخ چې شو بل د افغانۍ ارزښت د کلدار د ارزښت سره په بازار کې یو شان ده، جنس ګران شوه خو د مزدور مزدوري نه ده ګران شوه. عام سوداګر عام خلک ټول پړه په ولایتي چارواکو مسینونو باندې ورچي، ستونزه په کوم ځای کې ده؟
مننه. لومړی خو موږ افتخار کوو چې موږ د افغانیو کاروا او په دې برخه کې برلی شوی یو. هر افغان کزیان هم ګوري ولې احساس کوي چې موږ خپل کرنسی کاروو، دا یو د ویاړ او افتخار ځای دی. دوهم قدم کې پرته له هغه کسانو چې هغوی میاشتنۍ تنخوا اخلي چې دوی طبیعي ده هماغه پخوانۍ تنخواه ده، او ځینې برخو کې قیمتونه لوړ شوي دي، نو دوی له زیان سره مخ شوي چې اکثره د حکومتي مامورین دي. ولی نور ټول قشرونه هیڅ ډول له زیان سره مخ شوي نه دي. د مثال په ډول زه ویلی شم چې که پخوا یو لاسګاډي چلوونکي د ورځې 100 افغانۍ پاکستاني کلدار مزدوري کوله، هغه اوس 100 افغانۍ مزدوري کوي. یا مثلا یو رکشوان په خو د 200 افغانۍ مزدوري کلدارو مزدوري کوله، سغه 200 افغانۍ مزدوري کوي. همدغه دوراني حالات کې همدغه ډول پمدغه توکو باندې افغانۍ باندې به دوی توکي هم راخلی، نو ډیر تاثیر نه لري. دوهم کله چې محدودیتونه وزر شي تبعید چې زینتو کی کمیږي او قیمتونه لوړی کی په مشکل سره انتقالی کی چې یو سوداګریزه برخه ده دی هم زین تاثیرات کړی دی ولی پټوله کی موږ له یو داس حالات سره یو کچیرته زین برخه کې نرخونه لوړ شوی دی بیرته په زین برخه کې هغه ته انکم هم خشبه دی دا ایوازی په نګرا کې نه ده د ټول افغانستان په کچه دغه ډول موضوع ده په یو بحراني حالات کې موږ د کرونا له امله وو ټول افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې او تاسو په ټول نړۍ کتلی شئ چې په بحراني حالاتو کې نرخونه تاثیر کوي ځینې خلک متاسفانه چې نرخونه لوړېدل د کلدارو سره مقایسه کوي چې دا د قناعت وړ خبر نه ده لکه څنګه چې باید ونه وکړل په هر توګو کې بیرته کار کارګرو ته ګټه پلاس ورغلی په هغه پیسې څو کلدارې ورکول کېدی کارګر ته وس غ 300 افغانۍ اخلي یعنی شپږ څو کلدارې هدا قلدې اخلي نو ډیر خلک نه دي ځان منشبي موږ خپل تولیدات هم الحمدلله پراخ کچ باندې شوي دي خصوصا د ترکارې او سبزیجاتو برخه کې چې د سره هم نرخونه د پام وړ کم شوي دي څومره چې موږ خپل تولیدات لرو هم نمبر موږ نرخونه کنټرول راوړو
خوګیانه صاحب مننه سپره صاحب دې ترازو چې سوداګر څومره مکلف دي په دې برخه کې یو ډیر خلک چې موږ ورسره په دې برخه کې غږیدلی یو په سوداګرو باندې ډیر پړه چې دوی خپل سری نرخونه ټاکي او مثال یا احتکار کوي یا د سیو ډله سوداګر دي چې هغه هم پریکړه کوي هم پارو مجالس کې دوی برخه اخلي وړو سوداګرو ته یا متوسط سوداګرو ته ونډ نه ورکي ستاسو په دې اړه څه نظر
سوداګر ګوره د سوداګر نه تر سوداګر پورې فرش کتا سو پجیان کې چې یو سمه د مخ کې اعلان وشو چې په افغانستان کې د اکسیجن کمواله ده خو یو سوداګر د تازه شو چې هر افغان چې ناروغ وي زده تماده یې چې اکسیجن ورته رایگان او د خدای د رضا لپاره ورته ورکوم او وی رسوم ورته یو د محتکرینو په ډله کې تجاران مشته متوسط سوداګر هم شو دکاندارانو اکثرا محتکرین دي دی کې به شک نشته خو د احتکار د مخنیوي لپاره د احتکار د محو کولو د منځولو لپاره د احتکار یا د محتکرینو په نیول کې د ولایتي ادارې مسولیت ده دا ما چې ویل چې ولس خپل مسولیتونه لري ولس کې به تجار هم راځي دکاندار هم راځي متشبث هم راځي عام وګړي هم راځي معلم هم راځي مامور هم راځي ماسل هم راځي عام وګړي هم راځي در چا صلاحیتونه مسولیتونه معلوم دي خو په دغه برخه کې چې ولایتي اداره په خپل کړنو کې جدي وي نو احتکار بدلته نه وي شوی احتکار به صورت نه وي موندلې په همدې جلابات خار کې ولر ځای په ځای خېبه وو د 1500 افغانۍ نه 2200 افغانۍ ته ورسېده وجه دا و چې دلته ولایتي اداره قاطع نه وو نو به هم که محتکرین موجود به احتکار کوونکي به موجود وي دی کې به شک نشته خو که ولایتي اداره په خپل کړنو کې ګړندې ووسي او جدي ووسي قاطع تصمیم ونیسي او قاطع اجرات وکړي به احتکار کوونکي نیول کیږي به محاکمه شي دلته قانون موجود لري به د دې مخه ونیول شي اول خدای دې چې هغه تاجر به احتکار ونه کی دکاندار به احتکار ونه کی د جنس کجیږي وخت جګ د خرڅ کې کوچ ارزان اخیسته هغه به د قیمتې د پاره ونه ساتي دا شرعنم دا ناروا دی دا حرام دی خو تاسو نه کدوې دا کار کوي به د قانون شته د قانون د تطبیق د پاره به ولایتي اداره جدي ګامونه واخلي او دغه سه قضایا او د مخنیوي د پاره او د خلکو د سوکالۍ د پاره به جدي ګامونه واخلي دلته سونه مشکل دی یو دا دی چې قرنطین راغی خلکو ته کار او روزګار نشته خلک غریب دي وایروس رواني تکلیف خلکو ته پیدا کړی دی تر څنګه نرخونو جګواله بل تکلیف دی چې خلکو ته پیدا کړی چې کار نشته روزګار نشته نرخونه هم جګ دي د دې د کنټرول او د دې د دغه احتکار مخنیوي د قیمتونو کنټرولول د هر اداري ولایتي اداري مسولیت دی او زه چې تر اوسه ګورم دوی هغه څه چې لازم دی اجرات نه دی کړی او که اجرات یې کړی د هغه پس اجرات دی نتیجه نه دی ورکړی
ډیره مننه زمری صاحب د سوداګری خونې د سوداګرۍ د برخې مرستیال حاجي زلمی زمی صاحب راځي دي ته چې لا تر اوسه هم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د پاکستان نه یا د نورو هیوادونو نه نوې سل نه خام مواد راځي ولی په دې برخه کې پنګونه نه شوي چې لکه تر لکه د نوې سل نه 500 سل نو ته راټیټ کړو دولت زمینونه برابر کړی سوداګر زړه نخ کې پنګونه وشي په دې برخه کې خپل فابریکې کارخانه څومره ضرورت ته ورته او ستونزه په کوم ځای کې ده؟
خو بدبختانه خوشبختانه هم د سده محترم وروره چې افغانستان تاسو ته مول چې پوچا کې پراته دی مونږه وقت خود کفان نیو زمون کدل ته صنعت او تولیدی کارخانی دی ما تاسو ول چې مونږ زربنا نن ورو تماما اموال مواد خام زمونږ خارج ناراضي نو دا دولت د پاره دا په کار چې سبسډي ورکي خپل تولیدی کارخانو د پاره چې دی سبسډي ورکي چې دی وکړی شي چې کوم مواد پوخ د خارج مملکتونو افغانستان ته راځي یا د دې مخاوني سي مثلا کوم مال چې په افغانستان کې تولید کیږي په کار چې دی افغانستان هغه مواد خام افغانستان ته راځي په کار د افغانستان حکومت هغه ته سبسډي ورکي هغه اجناس چې په افغانستان کې تولید کیږي په کار وزارت صنعت تجارت یا وزارت مالیه داغه مخاوني سي افغانستان ته دنه اجازه ورنه کی هغه تعرفي لوړ کی چې زمو خپل د تولید د وطن اپ بازار کې ارزه شي خو تر اوسه پورې زمونږ وزارت مالیه وزارت صنعت تجارت په دې نه دی توانېدل چې دغه قاچاق هم مخنیوي وکړي دغه مواد چې مثلا پوخ مواد چې افغانستان کې هم زمونږ تولیدي کارخانه په کار کې ظرفیت داده چې ټول افغانستان خلکو ته دا مواد ورسي خدای چې مونږه مواد خام هم د خارج ناراضي او پوخ مواد هم د خارج ناراضي او دغه تولید چې کوم اجناس مونږ د خارج نه غواړو د افغانستان کې هم تولیدي وخت چې داغي مخاوني نیول شي نو زمونږ د افغانستان تولیدي کارخانه به سره کم نورم ظرفیت لوړ شي نو په دغه ارسه کې هم دولت ناتوان شي دغه شان مخاموني سي
من ناظم سي خو ګڼه سي راځو دي ته چې دا مو خلکو په باور باندې یو سوداګریزه مافیا وسندلته حاکمه ده د ګوتو پښمیر څو سوداګر دي طرحې مغو ډیزاین کوي نرخونه مغو ټاکي سوداګری توکي مغو راوړي هیواته یې دلته خپل تولیدي فابریکې لري نور سوداګرو ته ونډه نه ورکول کیږي په دې اړه
ځینی ادرسونه شته تصیب کتلې وی چې دروژې په مبارکه مشکې ویل هغه وړاندې کله چې قرنټین ماحول وزه شو زینو کسانو هڅه کوله چې خپل توکي وساتي د قیمتونو د لوړېدو په خاطر باندې نو دا غا مافیا موږ شمیرل شو یا ځینې خلک سوداګر مشخص غواړي چې په یو برخه کې بل څه کاروبار ونه کوي واسطه وکړي ول د آزاد بازار دی په دغه برخه کې موږ هم تللیو هغه مارکیټونه یا هغه سرایونه چې دی په توکي پر ساتلې و هغه مل لمکړي په د ورځې په نرخ باندې او هم خلکو ته زمينه برابر کړی دا چې تاسو هر ډول بزنس په آزاد ډول د قانون په چوکاټ کې کولای شي او هیڅ څوک نشي کولای چې واځي یو برخه باندې انحصار وکړي بیا هم که په دې برخه کې هر څوک مشکل لري ولایت مقام همکار دی موږ غواړو چې آزاد بازار لري موږ د خپل کنټرول وساتو ټول کاروبار مو د اصولو قانون له مخې سره شي
مننه کوم خو ګانې سه زمره سه که په دې باندې سره خبري وکړو چې ډیر خلک په دې باور دي چې آزاد بازار کې داستون زمیشه پیدا کیږي او خو د آزاد بازار هم باید یو 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 حد ولري کنه دا یو بل خبر ده چې واړه سوداګر وایي کمنګ ته واک را کول شي او اختیار را کول شي او په بازار کې موږ ته وند را کول شي موږ زو هغه سي چې په بهر کې موږ کومړه خلو مثلا یو جنس ته چې تجاران یادې په $8 تمامي کی تر دې ځای ولې دلته په بازار کې $14 خرڅيږي دوی وایي ک اول خدا وخت نه راکول کیږي چې موږ دغه توکي دلته راوړو ک به را همړو لوی تجاران د موږ نه اخلي بیا غوې بیرته په خپل خوخه باندې خرڅي تاسو څنګه شته
دغه کوي هم شک نشته زه ته ویم دا آزاد بازار په دې معنا نه ده چې څوک څه کوي ودی کی د آزاد بازار په خپل فعالیتونه کې آزاد بازار تجارت په خپل منځونو کې رقابت کوي او نرخونه به ټیټ کاندي دا د آزاد بازار مفهوم هم دغه څه ifade کوي چې تجارت خپل منځونو کې رقابت کوي او نرخ به کنټرول او ارزان وساتي او د نرخ پر ارزانوالي کې دوی ډیر کوشش وکړي هغه به احيانا کې دي چې تجارت د قیمتې لپاره کار وکړي د موقع وخت او زمان نه په استفادې سره نرخ جګ خرڅ کوي چې د خلکو شکایتونه لوړیږي، د خلکو आवाज جګیږي، به دلته حکومت مکلف ده چې د آزاد بازار کې مداخله وکړي، او دا مداخله هم د سیټ بے تفاوت او نو چې ورس لاشي او سره بند کې دوه دکانداران نزارتخانه کې واچو، په دریم ورځ هیڅ خبره نه، به په دوامدار شکل باندې، په سیستماتیک شکل باندې دوی به تصامیم او تدابیر او پلانونه ولري چې دغه سکرونو مخنیوي وشي. او دلته خو دې کې شک نشته، موږ یو تعداد په افغانستان کې پاکو په وطن مین وطن دوست ملي تاجران درو چې دغه کړنې موږ ستایو، خو د دې تاجران ترڅنګ مافیایي ډلې مشته چې مافیایي ډلې هم د خپلو شخصي ګټو لپاره ملي ګټې تر پښو لاندې کوي. چې یو ښه بېلګه زه تاسو ویلی شم، تاسو په اجتماعي صفحاتو کې به لیدلی چې په دې سورجو کې د هلمند نه غنم ځي پاکستان ته خرڅېږي یا پاکستان ته انتقالېږي. دا خپله یو خیانت ده دې وطن سره. زموږ په وطن کې موږ احتیاج یو، همیشه د ترکمنستان او تاجکستان نه موږ ته وړل راځي، د پاکستان نه راځي. اوس چې د پیداوار موسم دی او د ځینې اوس غنم چې نسبتا لږ ارزان دی، دا پاکستان ته ځي، او دوه میاشتې بعد درې میاشتې بعد دا څو چنده په موږ جیب خرڅېږي. په دغه برخو کې باید هر ولایتي اداره په خپلو برخه کې لازم جدي اجراءات وکړي، او څوک چې د اساسي قانونو د نافذه قوانینو تخطي کوي د هغه باید په جدیت باندې قانون منګول ته وسپاري او باید مجازات شي.
مننه زمری صاحب. زلمی اسمی راځو اوس دې ته چې خلکو سره اندېښنه داده او شکایت هم داده چې د ترخم دروازې اوازه شي چې سبا ته بندېږي، نن نه ورسره توکي لوړ شي او حتی ځینې اجناس ورک شي په بازار کې. فکر کوي چې احتکار کیږي د سوداګرو لخوا، او هغه اجناس چې په بازار کې د پاکستان لخوا افغانستان ته راځي یو اندازې نادرکه شي او وروسته بیا د قیمت پلورلو د خاطر بازار ته راوځي.
دا خو صحیح خبره تاسو ته معلوم ده چې موږ ته په دوه لار باندې پاکستان افغانستان ته ترانزیټي اموال دادي، چې یو سپین بولدک ته یو ترخم لاره دی. په دغه لارو باندې چې تاسو ته معلوم دی چې زمونږ ترانزیت البته افغانستان ته راځي، زمونږ دغه مالونه په هغه کانټینرونه چې موږ په کرایه رانیسو، هغه کانټینرونه په لار کې دی متوقف شي. چې کله متوقف شي تاسو ته ما مخکې یادونه وکړه چې دا د ورځې $100 نه تر $1,000 پورې موږ پسې چالانیږي. په دغه خاطر هغه چارج که مثلا د ورځې نه لس ورځې ته ایسار شي، شل ورځې ته ایسار شي، د دغه کانټینر هغه کوم د لارې مصارف چې ترانسپورټیشن هغه اوچتېږي. په دغه خاطر تجار هم دلته چې کوم افغانستان کې ورسره کوم ذخایر وي یا په ګودامونو کې یا په شرکتونو کې، هغوی په دې باندې پوه شي چې ولالته زما مال ایسار شو، دلته ما سره مال کم دی، د خلکو تقاضا زیات دی، نو تجار هم خپل ګټه مد نظر نیسي. نو په دغه خاطر باندې کیدای شي چې دی مثلا دلته مارکیټ کې لږ نرخونه لوړ شي، دا هم حقیقت دی.
خو ګړی صاحب، نرخنامې په وخت نه ویشل دا بل هغه ستونزه ده چې خلک یادې، تاسو ورسره موافق یاستئ؟
نرخنامې عموما تر اوسه پورې زموږ عامه پوهاوی په هغه کچه نه دی چې موږ وپوهیږو چې نرخنامې د کومو توکو ورکول کیږي. عموما جلال آباد ښاروالي یا په ولسوالیو کې زموږ ښاروالۍ د ټولو توکو د نرخونو د جوړولو مسؤلیت نه لري او نه هم دا صلاحیت لري، ځکه آزاد بازار کې هیڅکله هم مسؤلیت نشته چې نرخونه کنټرول شي. ولی د مشخصو او دایمي کاروبار چې هغه کې قیمتي او ځینې برخې عاجل نه چینج کیږي، یا مثلا په ښار کې همیشه وي لکه سلمانیان یا قصابی یا مثلا دغه خیاطي یا ځینې نورې برخې چې هغه دایمي وي او تلپاتې وي، دغوی د پار نرخونه جوړوي، دلته بیا څارنتي کیږي، دغوی کیفیت هم څارنه کیږي. په ټولو کې د ټولو توکو نرخونه کنټرولول او په آزاد بازار کې د اصلا اصولي خبره نه ده. او موږ بیا هم دا چې چون ولز موږ غریب دی، بې وزله دی، موږ غواړو چې نرخونه هر اقل کنټرول وساتي، څوک ظلم ونه کړي، نو موږ خپل وسه کړې ده، بیا هم هڅه کوو چې نرخونه کنټرول وساتو.
وروستۍ پوښتنه خو ګڼې سبل تاسو کوم په همدې باندې بحث راټولوم. کلداری ورکه شو، افغانۍ دود شوې، خو ولې بیرته داسې یو میکانیزم نه و چې مثلا دا د افغانۍ یو غرزښت بیرته وساتي؟ مثلا څنګه په یو شی په سل کلداری و نن په سل افغانۍ دی؟ څه فکر کوئ دلته افغانۍ د کلدارو سره په ارزښت کې یو ډول نه دي؟
یو موټر چلوونکی پخوا به پنځوس افغانۍ کرایه اخیسته، پاکستانی کلدار یې کرایه اخیسته، اوس هغه څلوېښت یا دېرش افغانۍ اخلي، نو ګټه طبیعي ده ورته رسېدلې، نو هغه باندې کوم تاثیر نه کوي که کم توکي قیمت هم بیرته اخلي. هماغه یو دوراني حالات دی، او یوازې مشکل هغه مامورونو ته چې هغه حکومتي یا وچ معاش اخلي، طبیعي ده چې هغو ته ځینې ستونزې شته دی. موږ دا موضوع در کړې ده، هم بحث هم شوی دی، موږ ګورو چې څه کولای شو تر څو هغوی سره هم په دې برخه کې مرسته وشي، تر څو د افغانیو د چلند څخه حداقل دوی په مالي برخه کې زیانمن نشي.
ډېره زیاته مننه.